السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانک زم در شمشاد زدران په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبری مجلې ته خراغلاست ويم نن چهارشنبه د 1990 کال د سرطان 19 د 2019 کال د جون 10 او ری چې افغان حکومت وایي هیلمند په دوه میاشتو کې د افغان سولې لمړنۍ موافقه وشي دا ورسته له هغه چې په قطر کې بین الافغاني ناسته وشوه او ګڼ لوریو نتایج مثبت وبلل له ایران سره د اټومي تړون اروپایی لاسلیکونکو قدرتونو په تهران غږ کړی چې د یورانیمو د بډاینې له وروستیو اقداماتو په شا شي. ایران له 4.5 درجو د زیاتو یورانیمو د بډاینې خبره کړې ده. دا موده سر او مهم موضوعات دي. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د قطر تر بین الافغانی ناستی وروسته افغان حکومت هیله خودلې چې په دوه میاشتو کې د افغان سولې لومړنۍ هوکړه وشي. د اروپایي ټولنې په نوښت نن په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد 5 کلنه کانفرنس دایریږي او درې ایرانی سرتیری د دغه هیواد په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوي. پوره خبرونه د افغانستان حکومت هیله مند چې پراتلونکو دوه میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. د ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقي پرون دا خبر وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لروانو خبرو با خبره چارواکو رسنیو ته وویل. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپلې اووم پړاو خبرې ټولې کړې او اوس خپل مشرتابه ته په دې خبرو کې د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکوي چې ښایي ترې وروسته د امریکا حکومت په دې تړاو یو اعلان وکړي.
حکومت افغانستان در تمام بحثا تر جریان است.
افغان حکومت د ټولو بحثونو په جریان کې د زموږ هیله مندي دا ده چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو لومړنۍ هوکړه لاسلیک شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سوهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او امریکایي هیئت د خبرو اترو په اووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي وقفه راغلې او ژر به بیرته پیل شي. د سېشنبې په ورځ یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایلي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني چارو او امنیتي پالیسۍ د دفتر ویاندې مایا کوچنیانسیت په یوې اعلامیه کې د دوحې د بین الافغاني غونډې هدف رسمي خبرو ته لار هوارول بللي. هغې زیاته کړې ده چې د دې غونډې ګډونوالو د سولې د یوې پریخې پروسې پیل ته شریکه هیله مندي وښوده او ژمنه یې وکړه څو په یو لړ داسې تدابیرو غور وکړي چې سوله ییز چاپېریال او جګړې پاک افغانستان رامنځته کړي. اروپایي ټولنې یو وار بیا ژمنه کړې چې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت به د سولې سیاسي او مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو پرون د دوهې دوه ورځنۍ ناسته رغونکې بللې او زیاته کړې ده چې په ګډه اعلامیه کې شریک لیدلوري د ټولو افغانانو ترمنځ د سولې د ټینګښت او روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره مشترک نظر او د خبرو د دوام لیوالتیا خي. اخوا روسیه هم د دوهې د بین الافغاني غونډې نتایج ستایلي. اروپایي ټولنه نن چهارشنبه په کابل کې د اداري فساد ضد 5 کلنه کانفرنس جوړوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې پلاوی په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا کانفرنس به د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې جوړ شي. په خبرپاڼه کې په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری مایرن په حواله ویل شوی چې په ښې حکومتولۍ، امانتدارۍ او حساب ورکولو پورې تړلي ټول مسایل د پوره پاملرنې وړ دي. د نوموړي په وینا سره د دې چې دا مسایل کړکېچ زیږوونکي دي خو کم بحث پرې شوی. ټاکل شوی د اداري فساد پر ضد د اروپایي ټولنې په دې 5 کلنی کانفرنس کې ولسمشر اشرف غني، په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایرن، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی تادامي چې یماماتو او د یو شمېر افغان ادارو مشران خبرې وکړي. افغانستان د نړۍ له څو هغو هیوادونو دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تل د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې د اداري فساد پر ضد پرېکنده ګامونه واخلي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیری د دغه هیواد په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوی دی. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې درې سرتیری هغه مهال وژل شوي او یو بل ټپي شو چې ترهګرو یې پر موټرو ډزې وکړې. د مهر نیمه دولتي خبري آژانس ویلي کوردي ملیشو د ایران او عراق ترمنځ سرحدي ښار پیران شهر ته نږدې په یو کلي کې د سپاه پاسداران دا درې سرتیری وژلي. دا سیمه پخوا هم د ایراني ځواکونو او کورد ملیشو ترمنځ د نښتو شاهده وه. د بیپولی خبریالانو ټولنوي هغه څه ویرولي چې پاکستانی چارواکو په دې هیواد کې درې ټلویزیوني چینلونه د اپوزیسیون د یوې مشرې د خبري کانفرانس د خبرولو له کبله له کیبلي شبکې ایستلي. په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ څار دی پاریس میشتې سازمان د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د رسنیو د سانسورولو په ناڅاپي پیښو کې وروستی زیاتوالی د پاکستان د اوسني رژیم د زیاتېدونکي دیکتاتوري بڼه ښیي. راپورونه وایي اپتک ټي وي، څلیرش نیوز او کیپیټل ټي وي وروسته له هغه له کیبلي شبکې وایستل شول چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز خبری کانفرانس په ژوندۍ بڼه خپور کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په د حزب الله په یو امنیتي چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د حزب الله په دوو غړیو بندیزونه لګولې دي. دوی تورن دي چې د ایران ملاتړ لرونکي دي وسلوالې ډلې د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره او د ایران د ناسمو فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره یې له خپلو دندو استفاده کوله. د امریکا د خزانه وزارت د سې شنبې په ورځ وویل د لبنان په پارلمان کې د حزب الله غړي امین شیری او محمد حسن زاد همدارنګه د حزب الله د اړیکو او هماهنګۍ د څانګې مشر وافق صفای په تور لیست کې شامل کړي. دا لومړی ځل دی چې واشنګټن د ایران د متحده ډلې منتخب سیاستوال په نښه کوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت وی هیله مند دی چې په دوو میاشتو کې د افغان سولې لومړنۍ موافقه وشي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي
حکومت افغانستان در تمام بحثا سرجزیان است. امیدواری ما همین است که تا دو ماه آینده یک تفاهم ابتدایی یا تفاهم نامه ابتدایی به امضا برسد.
دا وروسته تر هغه چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ یو ناسته وشوه، طالبانو په دې غونډه کې له افغان پلاوي سره په ځینو مهمو مسایلو موافقې ته رسیدلی، خو ویلي دي چې دا یوازې مشورتي ناسته وه. په هلمند کې دینی عالمانو پر سوله او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ.
خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم دا غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پاره پیدا ده، ځکه مفسدین پیدا کیږي، دا دایش پیدا سو د جګړې او تاوان ده چې دایس لمزه به خلک دي.
د ایران سره د اټومي موافقې اروپایي لاسلیکونکو پر تهران غږ کړی چې په زیات غلظت د یورانیمو د غني کولو وروستي اقدامات د بیرته واخلي. نور مسایل هم له روحي لده تر پایه سره پاتې شي. به هم خرغلی زموږ سهارنی پروګرام ته. افغان حکومت وایي په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د شویو خبرو پر مختګونو په جزئیاتو خبر دی. د افغان ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یوه ابتدایي هوکړه وشي. بلخوا رویټرز خبري اژانس د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي په حواله ویلي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې راټولې کړې او اوس به خپلو مشرانو ته معلومات ورکوي چې تر وروسته خای د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. نور تفصیل د اجملاند پر راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ دوحه کې له طالبانو سره خپلې وم پړاو خبرې د پرمختګ له یو لړنکو نښانو سره راټولې کړې. رویټرز خبری اژانس وایي و ورځ وروسته له هغې چې په دوحه کې د طالبانو په شمول بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدي، زلمی خلیلزاد د سې شنبې په سهار دغلته له طالب استازو سره په لنډه توګه ولیدل. د خبری اژانس ته یو لوړ پوړي چارواکي له خولې چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د شوو خبرو په جریان کې دی ویلي، د خبرو اترو د اووم پړاو پای ته رسېدلی او زلمی خلیلزاد به اوس خپلو مشرانو ته معلومات ورکوي او هغوی به په دې اړه یو اعلان کوي. د سه شنبه په ورځ زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو لپاره تر ستو وروسته پر خپل ټویټر ویلي، نن سهار مې د طالبانو سره غونډه درلوده، اوس چین ته روان یم او بیا به د افغان سولې بهیر د ریپورت ورکولو او مشورې لپاره واشنگټن ته ستنېږم. نوموړي نور جزئیات نه دي ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکي هیئت غړي سهیل شاهین ازادي رډیو ته ویلي، د طالبانو او امریکایي پلاوي د خبرو اترو په ووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي، وقفه راغلي او ضربه بیرته پیل شي. دا چې په مشخصه توګه طالبان او زلمی خلیلزاد په څه سلا شوي جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د لویدیځو ډیپلوماټانو له قوله چې په دې خبرو خبر دی وایي، تمه لري چې د خلیلزاد لخوا د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. اخوا په کابل کې افغان حکومت وایي په دوحه کې له شوو ټولو بحثونو څخه خبر دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سی شنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل،
ما د مراحل مختلف از پروسه هستیم.
خغلی صدیقی وایي، موږ د دې پروسې په بیلابیلو مرحلو خبر یو. د افغانستان حکومت د دې پروسې له ټولو جزئیاتو او بحثونو په بشپړه توګه معلومات لري، پکې داخل دی او د دې پروسې یوه مهمه برخه د افغانستان حکومت دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړه، زموږ هیله دا ده چې په راتلونکو دوو میاشتو کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. د ښاغلي صدیقی په وینا، دا د سولې د پروسې لومړنۍ برخه ده چې راتلونکو خبرو او مذاکراتو ته به لاره هواره کړي. دویمه مرحله یو سرتاسري او ملي پروسه ده او د افغانستان حکومت به د یوې دایمي سولې د ټینګولو لپاره له خپلو نړیوالو متحدانو او شریکانو لکه متحده ایالاتو سره کار ته دوام ورکړي. دا مهال موږ تر راتلونکو دوو میاشتو هیله مند یو، یو ابتدایي هوکړه لیک چې په بیلابیلو مسلو په ځانګړې توګه وربند او د دوی لخوا د تاوتریخوالي په کمولو به متمرکز وي لاسلیک شي. طالبانو تر اوسه افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي، خو په وروستیو کې په دوحه کې د یو شمېر حکومتي چارواکو په شمول شاوخوا شپېتو افغان سیاستوالو له طالب استازو سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د غونډې په پای کې دواړو خواوو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر دوام ټینګار شوی او همدارنګه د جګړې لښکېلو خواوو غوښتل شوي چې په ټولو سیمو کې د عام المنفعه بنسټونو امنیت د تضمین کړي او په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو او ادارو حریم ته درناوی وکړي. همدارنګه د ملکي خلکو عزت، ژوند، مال او کورونو ساتنې ته پر ژمنتیا او د ملکي مرژوبلې د صفر کچې ته پراخکته کولو هم ټینګار شوی. خو په دوحه کې د سولې په برخه کې شوي پرمختګونه تر اوسه په افغانستان کې درنه د جګړې په ډګر محسوس نه دي. د سه شنبې په ورځ هم د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د ښکېلو لورو ترمنځ د تودو جګړو، نښتو او پر یو بل د بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوښنی ولیدې. دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ په ازادي رادیو .com باندې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه باندې هم اوریدلی شئ. اوس به ورشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته. لویدیځ مطبوعات ملالۍ بشیر کتلی دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ کانفرنس په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د طالب استازو او مخکښو افغانانو ترمنځ خبرې مهمې خو مبهمې وي. د غونډې ټولو ګډونوالو توافق کړی چې تلپاتې سوله به یوازې هغه وخت ممکنه وي چې د ټولو افغانانو ترمنځ مذاکرات وسي، که څه هم طالبان اوس هم له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. د مقالې په وینا، که څه هم د دې غونډې یو شمېر ګډونوال راتلونکي ته هیله مند دي، خو نور ویلي چې سخت دریځو د وروستیو دوو حملو په اړه هیڅ پښیماني نه درلوده چې سلګونو کوچنیان هم پکښې ټپیان سول. واشنگتن پوسټ د یو حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل، سله قوله لیکلي چې وایي په دې غونډه کې د طالبانو له خبرو داس څرګنده سوه چې دوی هیڅ تغییر نه دی کړی، که څه هم دوی ادعا کوي چې دوی پخوا غوندې نه دي. دې چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو په ډېر ویاړ ویل چې امریکا ته یې ماتې ورکړې ده. خو د ده په وینا دا ډېره مهمه وه چې طالبان له افغانانو سره وویني او پوه سي چې افغانستان څومره تغیر کړی دی. د انډیپندنت فارسي ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د طالبانو او سولې په اړه د بنیادي پوښتنو وخت کله رارسیږي. د ورځپاڼې په وینا د سولې په اړه جدي پوښتنې سته چې تر اوسه یې ځینې نه دي جواب سوي. ورځپاڼې د بېلګې په توګه پوښتنه کړې ده چې ولې افغان حکومت د سولې په خبرو کې برخه نه لري. کله چې د سولې توافق ترلاسه سي د افغانستان سیاسي وضعیت د طالبانو په ګټه تغیر کوي او که طالبان د اوسني سیاسي وضعیت برخه ګرځي. د ورځپاڼې په وینا بله پوښتنه دا ده چې د عدالت او ازادۍ راتلونکی به څه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پر مهال یې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د تروریزم پر ضد د مبارزې تضمین اوربند او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر موضوعاتو یې د پام وړ پرمختګ کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې هڅې باید وسي چې د درواغو او سوی تفاهم پر بنسټ سوله ونه سي.
ازادي راډیو ته غواګیست. ورزو هلمند په هلمند کې دینی عالمانو پر سول او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. دوی پرون یو لوی غونډه نیولې و او په دوه کې تر خبرو ورسته بیا هم ټینګار کړی دی چې د افغانانو ترمنځ باید اوربند وشي. دوی له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي او تر هغه وروسته د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. تفصیل زموږ د همکار الیاس دای په راپور کې دی چې د همدې غونډې په غږ پیلېږي.
د لشکرګاه په مرکزی جماعت کې یو شمیر دینی عالمان او قومي مخور راټول شوي دي د طالبانو او حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل ټینګار کوي. په دې غونډه کې چې د هلمند د حج او اوقافو د ریاست ځینې دینی عالمان هم ګډون درلود، برخوالو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته خوشبيني وښودله او د طالبانو له استازو غوښتنه وکړه څنګه چې د امریکایي مسلمانانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي، دغه ډول د حکومت سره هم په رسمي ډول د سولې او جوړجاړي خبرې پیل کړي.
د جګړې په اور کې سوځل کېږو، کلم شرق سوځي کلم غرب راځي. خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پاره پیداده ده، ځکه مفسدین پیدا کیږي، داعش پیدا سو. د جګړې یو تاوان ده چې داعش له مذهب خلک دي. طالبان هم نه مني، طالبان هم وښني علالیه مرګ ځان ته د شرواب ویل کده په اسلام باندې د کوبر مرګ.
امنیتي مشکلات دي، قتلونه دي، دربدری دي، یتیمان دي، کونډیان دي، معیوبین دي. د افغانستان خلک په انحصار او په بندیز کې دي. د یو ځای او بل ځای ته تللی نسی. حالات دونه خراب دي چې نن نور د زغم نه دي. نن د افغانان د لپاره صلح یو ضرورت.
د پداس حال کې د چتیر یک شنبه د سولې د علي شورا د یو شمیر غړو په شمول ځینې سیاسي مشرانو او درسونو یو سازو د قطر په مرکز دوحا کې د طالبانو د سولې د مذاکراتي ټیم سره خبرې وکړې چې د دواړو غاړو په وینا ګټورې وې. د هلمند دینی عالمانو د اوسنۍ جګړې پیچلتیا ته په پام سرول که د حکومت او طالبان ترمنځ ژر تر ژره سوله ونسي، نور ډلې به له دې جملې داعش په بېرحمۍ پر عامو او بېګناه کسانو بریدونو ته زور او دوام ورکړي. دوی په بلخ، ننګرهار او په دې اخر کې په غزنی کې په یوه جماعت کې چاودنې ته اشاره وکړه چې د دینی عالمانو په وینا په هیڅ دین کې جواز نه لري.
خدای په دې وطن کې داسې سوله راولي چې نه بمباري، نه پټاوي، نه ترور. په بمبار کې هم موږ مرو، په پټاو کې هم موږ مرو. دوی کرار را دي اوس په قطر کې سره ناست خپلې شنې او تورې چای چښي، بچیان زموږ بېچارهګان مري.
په لشکرګاه کې راټول سو دینی عالمانو او مخورو د خلکو نه غوښتنه وکړه چې د سولې ملاتړ وکړي او دغه کسانو په ضد غږ پورته کړي چې سولې او خبرې ته غاړه نه ږدي. د یادولو ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي دي، خو د حکومت نه بهر د سیاسي او ګوندي مشرانو سره په بېلابېلو ځایونو او وختونو کې لیده کاته کړي دي چې د سولې او اوربند په برخه کې معلومه نتیجه نه ده ورکړې. عبدالستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
د کونړ ولایت وټاپور ولسوالۍ لقمچی کلی سلګونه کورنۍ دروانو نه امنیو لکبل د خپل کورونو پریخودو ته اړ شوې دي. زموږ همکار روحلان وری وټاپور ولسوالۍ ته تللی او دی وی بي ځای شوې کورنۍ سره د هغوی د ژوند پر وضعیت خبري کړي او دا راپور را لېږلې.
خپل کور، خپل مرتب، خپل مرګوب سي زیاده خپای ما دا جنگ ختم شي.
دا نه کلنه پلوشه ده چې د چا کورنۍ د وټپور ولسوالۍ لقمچی کلی د داعش اسلامي دولت ډلې له ویرې د خپل کور پرې خودو ته اړ شوې ده. پلوشه د دوهم ټولګي زده کوونکې د وایي بے کورئی سرا تری خونزے او ملگری ٹول پاتی دی
التم مرتب یلا دیم سینب کیو ملتا خپل اندو سر لوگم کو دلتا منجو پاتی دی خپل کور خپل مرتب خپل مرغوب سر زیاده خپای ما دا جان ختم شه
د پلوشی خواته یو خور او یو رور هم موجود دی هغوی هم د خپل کور ارمان جن دی د پلوشی مور بسپری خپل کور پسې خفه ده وای
ژوندم خنه ده نو پردو کور نو کی زندگی ده د ماما کور ده بنت کور نه پاتې شي دی مال نه پاتې شي دی په نیر له سامان هم ځان سره راوړی دی څه ژوند ده په دریو چلو کور نه په یو کوټه کې راټول شي وو د ماما کور دې په کوټه ورکړي دی جوړه کې ژوند کوي
سید محمد د پلوشی پلار دی وای بل ځای کې د کرایه کور نیولو وس هم نه لري نو ځکه د ماما په حجره کې اړولې دي
او د دې وزیرالو چې یاره دغلته جنګونه او لانجې وي او کونجې وي او موږ د دې وزیرالو دلته د ماما ځای کې د حجره کې ناست یو جنګ د لاسه راووتلو نو د کرایه وس هم نه کېږي او نور هېڅ شي وس هم نه کېږي مالونه هم پاتې دي بستارې هم پاتې دي سم راوړي دي او سره نه پاتې ډېر فرق دی هغه صحیح ځای او باغونه او د توتانو ښه ژوند تېرېدو به دلتا خود مشکلات سره ځکه مخامخ شو یو ډیره د ورور د خلکو تکلیف دی
پلوشا او کورنۍ وای دوی په خپل کلی کې د امنیت راتلو هیله مند دي هر کله چې امنیت شي نو دوی به خپل کور ته ستنیږي کوچنیان به خونځي او غټان به خپل کرکلی او روزګار ته اوزګار شي د قمچې کلی او تور سرک ترمنځ یوازې د پیج سین پروت دی چې ټول به څلوېښت متره پلنوالی لري د سین یو اړخته د افغان ځواکونو پوستې دي او بل لور ته یې د داعش یا اسلامي دولت واکمني ده د کونړ چارواکي تل ژمنې کوي چې د وټپور په قمچې کې د داعش په ضد پوځي عملیات کوي او هلته نوې پوستې جوړوي خو تر اوسه لا هم قمچې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په لاس کې ده
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
له ایران سره د اټومي موافقې اروپایي لاسلیکونکو پر تهران غږ کړی چې په زیات غلظت د یورانیمو د بډاینې وروستي اقدامات بیرته واخلي جرمني فرانسې او برېټانیا په عین حال کې د دې اټومي تړون د ښکېلو هیوادونو د بیړنۍ غونډې غوښتنه هم کړې بلخو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم تهران ته تازه ګواښونه کړي دي په دې اړه نور تفصیل اجمل اندورو
جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې د سې شنبې په ورځ په یوه شریکه اعلامیه کې په دې ژور اندېښنه ښودلې چې ایران د 2015 کال د اتومي تړون څو ژمنې ماتې کړي ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی د ایرانیمو د غني کولو کچه په سلو کې له 3.8 څخه چې د 2015 کال د تړون له مخې ورته حد ټاکل شوی اړولې او په سلو کې یې 4.5 ته رسولې تهران وای زغم ځکه تمام شو چې له اتومي تړون څخه د امریکا له وتلو او پر ایران د بیا بندیزونو د لګولو وروسته اروپایي لوري د تهران اقتصادي ملاتړ ته لیوالتیا ونه ښوده جرمني برتانیا فرانسې او اروپایي ټولنې یادونه کړې چې ایران ویلي غواړي دې تړون ته ژمن پاتې شي دا دوی په شریک بیان کې راغلي ایران باید پر همدې بنسټ چلند وکړي خپل وروستي اقدامات د بیرته شاته کړي او له ځنډ پرته دې اتومي تړون عملي کولو ته ستون شي د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون اروپایي لاسلیکونکو همدارنګه په ټولو لورو غږ کړی چې د روانو ترنګلتیاو د کمولو لپاره دي مسؤلانه اقدامات وکړي په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ ایران ته نوې خبرداری ورکړې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد کارونه کوي او ښه ده چې له ډېر احتیاط کار واخلي بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یولو دریان ویلي امریکا سره له دې چې د ایران سره له اتومي تړون وتلی کولی شي د ترنګلتیا د کمولو لپاره د ایران سره خبرې اترې وهڅوي لو دریان د فرانسې سنا ته په خبرو کې د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو په کچه کې له اتومي تړون سرغړاوی د بدې پرېکړې په وړاندې بد غبرګون بللی له بدې پرېکړې څخه د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر اشاره له اتومي تړون څخه د امریکا وتلو ته وه نوموړي ویلي فرانسه غواړي چې د تفاهم لپاره زمینه برابره کړي څو احتمالي خطرناک وضعیت کنټرول شي بلخوا د فرانسې د ولسمشر یو لوړپوړی ډیپلوماټیک سلاحکار تهران ته په دوه ورځني سفر تللی څو له ایران سره زیاتېدونکې ترنګلتیا راکمه کړي په عین حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ایران سره د اتومي تړون سرسخت مخالف دی د سې شنبې په ورځ یوه ورځ وروسته له هغې چې ایران په لوړ کچ د ایرانیمو د غني کولو اعلان وکړ دې هېواد ته خبرداری ورکړ د اسرایلو د پاوز د یوې هوایي اډې د لیدلو پر مهال نتنیاهو په داسې حال کې چې د اف 15 جنګي الوتکې مخته ولاړ وویل ایران باید یاد ولري چې دا الوتکې د ایران او سوریې په شمول د منځني ختیځ هرې برخې ته رسیدای شي. ایران پرله پسې ویلي چې د اتومي وسلې د جوړولو په لټه نه دي او اتومي پروګرام یې د ملکي اهدافو لپاره دی.
لاند خبرونه د افغانستان حکومت هیله مند چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. دا وروسته له هغه چې په دوحا کې د طالبانو او امریکا ترمنځ له روانو خبرو به خبره چارواکو رسنۍ ته وویل زلمی خلیلزاد له طالبانو سره اووم پړاو خبرې ټولې کړي او اوس په خپل مشرتابه ته په دې خبرو کې د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکوي. طالبانو هم تایید کړی دی چې اوس د خپلو مشرانو ته د معلوماتو په ورکولو په خاطر باندې دغه غونډه پای ته رسیدلې او ژر به بیرته له امریکایي پلاوي سره کښېني. د سیشن می پروست یو شمیر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحا کې د دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایل دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ دفتر ویان دی مایا کوچیانسیت په یوې اعلامیه کې د دوحې د بین الافغاني غونډې هدف رسمي خبرو ته لار هوارول بللي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو هم په یو بیان کې دغه بحثونه رغونکي بللي. اروپایي ټولنه نن چهارشنبه په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنۍ کانفرنس جوړوي. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیری په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي هغه څه ویرولي چې پاکستانی چارواکو په دې هیواد کې درې تلویزیوني چینلونه د اپوزیسیون د یوې مشرې مریم نواز د خبری کانفرنس د خبرولو له کبله له کیبلي شبکې ایستلي. د امریکا د خزانه وزارت د حزب الله په یو امنیتي چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د حزب الله په دوو غړیو بندیزونه لګولي دي. مننه چې ازادي راډیو ته غوښتست.
دا ژوند رنگونه
سلام محمد تلاشی ما د خصوصي لیسې بنسټګر.
څومره وخت شو چې دغه لیسې جوړه کړې؟
نو سکالې دوهم کال دا یعنی تیر کال مو افتتاح کړې د سکالې دوهم کال.
څومره زده کوونکي در سره دي؟
اوس تقریبا 2500 شاوخوا زده کوونکي.
ځینې خلک وایي چې د افغانستان کې خو خصوصي ښوونځي او پوهنتون ډېر جوړ شوي خو کیفیت د دومره پام نه دی شوی که نه؟ یې تاسې څنګه یعنې دې برخې ته پام کړی که نه؟